په حقله او دا چې د هوتکیانو دولت سره ډول پای ته رسیږي د دې موضوعاتو اړوند موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي. نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په مهربانه او لوی رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم هیله می اومنی درنو زده کوونکو هیله د چروغ او چوروسی او وخت مو ترجمه حاله په خیره رسولی وی تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرغلاست او ایم هیله د چي د تل په سیر نن ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره مال پاتسي او د نن ورځ د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د امیر محمد اعظم خان، امیر شېر علي خان او د انګريزانو د دویم يرغل په حق لده. نو درځو خپل لمړنی موضوع په لوي چې د امیر محمد اعظم خان د شخصیت په حق لدی. د چې امیر محمد اعظم خان څلول شخصیت درلود او د واکمنۍ دوره څلول واکمنۍ و یا څلول دوره. محمد اعظم خان د امیر عبدالرحمن خان په واسطه سلطنت ته رسیږي او محمد اعظم خان چې و هغه یو ډیر خودخوا او ځانغوښتونکی شخص و. کله چې دی وخت ورسېدی د وخت رسیدو څخه ورسته د وغوښتل چې عبدالرحمن خان د مرکز څخه لري کې کته هم د عبدالرحمن خان په واسطه د وخت رسیدلی و، خو بیا هم د خپل خودخواهی او ځانغوښتلبی له امله د عبدالرحمن خان څخه وغوښتل چې د مرکز څخه لري سي د په دغه بهانه د هیوا شمالي برخه ته ولېږي تر څو هلته په بلخ کې امیر شېر علي خان تر څارنې لاندې ونیسي. امیر عبدالرحمن خان سره لدی چې د نغښتل د مرکز څخه لري چې خو بیا هم دغه امر ومنه او هغه ولایت ته ولاړی. هلته د ایبک او تشقرغان، سرپل، شبرغان او اقچی خانان او میران تر څارنې لاندې ونیول. هغه د مرکزی حکومت تابع کړ چې بیا ورسته د میمنې پر خوا باندې ولاړی او هغه ځای هم محاصره کړ. په دې وخت کې امیر شېر علي خان د امیر عبدالرحمن خان د بوختیا څخه په شمالي برخو کې خبري شي دا چې امیر عبدالرحمن خان شمالي خواته تللی دی او هلته مصروف دی او محمد اعظم خان هم یوازې دی. نو د خپل زوی سردار محمد یعقوب خان سره د کندهار په لور باندې ولاړی او د غزنی پر طرف باندې د پرمختګ وکړي. د کندهار نائب الحکومت چې د محمد اعظم خان زوی و هغه ته ورکړه. محمد اعظم خان چې ځان په خطر کې ولیدي نو په دې وخت کې عبدالرحمن خان ته خبر ولېږي او عبدالرحمن خان هم د هغه اطاعت وکړ او کابل ته بیرته راننوتی او د محمد اعظم خان په ملکیا سره د غزنی پر خوا باندې ولاړل چې په 1318 زیږدیز کال کې د شجګاو په سیمه کې د عبدالرحمن خان او د امیر شېر علي خان د لشکرو ترمنځ جګړه پیښیږي چې په دې جګړه کې عبدالرحمن خان لشکر ماته خوري او امیر شېر علي خان هم په بریالي توګه کابل ته ننوځي. امیر محمد اعظم خان هم ایران ته تښتي او بیا هلته مړ کیږي. امیر عبدالرحمن خان هم د بخارا په لور باندې شاتګ کوي او د روسیې حکومت ته پناوړي چې د روسیې حکومت هم د هغه هرکلی کوي. امیر محمد اعظم خان بیا د خپل واکمنۍ د خپل سلطنت په دغه ډیر لند وخت کې د وزیر جمال الدین افغان په مرسته ډیر شمیر عرفانی او عمراني پلانونه عملي کوي چې د هغو ډلې څخه یو هم د افغانستان لومړنۍ مجله چې د کابل په نامه یادیږي هغه خپره سوه چې دا د امیر محمد اعظم خان د سلطنت دوره وه. راځو دا چې امیر شېر علي خان د دویم ځل سلطنت سره ول وو. دا چې امیر شېر علي خان په 1318 زیږدیز کال په پای کې د شجګاو په سیمه کې د امیر محمد اعظم خان او عبدالرحمن خان د مات څخه ورسته کابل ته ننوځي. نو بیا دی چې کله کابل ته راغلی پر تخت باندې کښېني او خپل امیر شېر علي خان چې هغه یو ډیر پوه او هیواد پالونکی پاچا و دی په افغانستان کې د نوي تمدن د رامنځته کوونکي په نامه پیژندل کیږي. په 1318 زیږدیز کال کې د برتانوي هند څخه د لیدنه وکړه، یعنی په دغه کال کې د برتانیا ته ولاړی، د برتانوي هند ته ولاړی او د برتانوي هند هیواد یې ولیدی. د هغه مینه د لویدیز تمدن او د ټکنالوژي په برخه کې ډیره سوله او دغه مینه د امیر شېر علي خان دی ته وهڅوي چې په یو شمېر کورنۍ اصلاحاتو باندې د لاس پوری کې او د افغانستان سیاسي والی ته یو نوی رنگ او څیره ورکړي. دا چې امیر شېر علي خان د افغانستان کې د نوی تمدن درم رامسته کوونکې په نامه نومول کیږي یا پیژندل کیږي دا چې د نوي تمدن رامسته کی. راځو دغه نوي تمدن پیژنو چې دا نوي تمدن څه ډول تمدن وو. امیر شېر علي خان د لوی مدنیت بنسټ ایښودونکي او د هیواد د فرهنګي او صنعتي حالت بدلونکي پیژندل سوی دا چې د یو لوی مدنیت بنسټ کې شو دی او د هیواد فرهنګي او صنعتي حالت یې سم کړي یا په دغه برخه کې بدلون راوستی. د اروپا د صنعتي انقلاب سره سم په افغانستان کې هم د اصلاحاتو لپاره لاره هواره سوه. دا چې موږ په تېرو لوستونو کې د اروپا د صنعتي انقلاب په هکله ویلي وو، همدغه انقلاب سره سم د افغانستان په افغانستان کې هم د اصلاحاتو لپاره لاره هواره سوه او د دې لارې څخه مخکښانو هم د دغه لارې د مخکښانو څخه یو هم سید جمال الدین افغان و چې د هیواد د عصري کولو لپاره تګلارې شروع کړې. او امیر شېر علي خان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره هم د پردیو د حملې د مخنیوي لپاره سل کسیزه لشکر جوړ کړ او هغه بیا په اته پوځي مرکزونو باندې وویشل تر څو د خپلواکۍ ساتنه وکړي او څوک ور باندې حمله ونه کړي. د دې تر څنګ په دغه وخت کې د شمس النهار جریده خبره کړه او چاپخانې هم هیواد ته راوړلې. د توپونو او ټوپکو جوړولو لپاره یې کارخانې جوړې کړې. د دې تر څنګ لومړنۍ ټولنیزه ښوونځي یې خلاص کړه چې هغه ښوونځي ملکي او پوځي څنګه درلودې. په دې خوځښ سره د پوهنې د کچې د راټیټېدو مخنیوي وکړ چې دا هغه څه و چې په بالکل ډول سره یو لوی مدنیت رامنځته سو. او امیر شېر علي خان ته د لوی مدنیت بنسټ ایښودونکي او د هیواد فرهنګي او صنعتي بدلونکي ویل. د دې تر څنګ د پوستخانی هم جوړ کړلې چې د کابل په اوسنۍ شیرپور کې د پوځیانو لپاره د نوې شهر بنسټ کې شو. د مالیاتو ورکولو د وجې څخه په نقدو باندې بدل شول. همدارنګ د عدالت رامنځته کولو لپاره په ځینو اقداماتو باندې لاس پورې کړ. ظالمانه او چپاولګر هغه حاکمان چې هغه د منځه یوړل. د هیواد اداري تشکیلات ته یو نوی جوړښت یا یو نوی بڼه ورکړه او د افغانستان لومړنۍ کابینه هم د وخت صدر اعظم سید نور محمد شاه په مشرتابه سره یې جوړه کړې. نن د پښوری سره د افغانستان لومړنۍ کابینه جوړه کړه او هغه مخالفتونه چې د هیواد په شاوخوا کې موجود و هغه هم د منځه یوړل او وروسته یې وغوښتل چې انګریزان د خپل دولت پیژندنې ته اړ کړي. دا چې انګریزان د دوی دولت خپلواک دولت وپیژني. انګریزانو هم د دوستي شرایط د خپل استعماري مقصدونو لپاره طرحه کړل. هغوی به دا هیله درلوده چې خپل استازي په کابل، کندهار او هرات کې د تل لپاره پاتې کړي چې بیا د روسانو حرکت د نږدې څخه وڅاري. یعنی د دې لپاره چې دوی د روسانو حرکت د نږدې څخه وڅاري او تعقیب یې کړي. نو دوی دا پلان دغه هیله درلوده یا دا پلان یې درلودي چې خپل استازي د تل لپاره په کابل، کندهار او هرات کې هلته استوګن کړي او حالت اوسېږي. سربېره پر دې هم وغوښتل چې امیر دې کار ته مجبور کړي چې هغه د انګریزانو دولت د خپل ځان ملاتړ ومني. او امیر شېر علي خان د دوی دغه غرض یا د فکرونو دغه کم غرض چې دوی درلودې دغه څخه ډک فکرونو ته هیڅ ارزښت ورنه کړ. او د انګریزانو په ځواب کې ویل چې زه د افغانستان خاورې ته ستاسو د سیاسي او پوځي استاد پر اتک سره اعتماد نه لرم او د دې ترې به پلمه به ازمات پر هیواد باندې تاسو ورس حمله وکړي. امیر شېر علي خان هم د انګریزانو سره په معمولي ډول خپل اړیکې وساتلې. د روسیې سره په منځنۍ اسیا کې د پرمختګ په تمه و او د افغانستان د نږدې کېدو او وځې کړکېچره کړه. او د افغانستان او انګلیس دویمې جګړې په لمه هم په دې وخت کې برابر وسو. هغه څه چې د دې جګړې اورته ډیر قوت ورکړي، دغه جګړه نور هم پسې قوي کړله. هغه د شېر علي خان د خوا د ولیعهد په دوکه د خپل کومکی زوی د خپل کمکی زوی شهزاده عبد الله ټاکنه و چې د موضوع شهزاده یعقوب خان ډیر خوابدای کی. نو د بلواګانو سرغړونو باندې شروع وکړه او د امیر شېر علي خان دغه سرغړونی آرام کړلې. انګریزانو بیا د یوې خوا د دې موضوع څخه ګټه واخیستل او د بلې خوا د روسانه د پرمختګ منځنۍ اسیا ته په تیره بیا د هغې خوا څخه د خپوي او هغه مروی نیولو د انګریزانو د پاملرنې د افغانستان پر خوا باندې ډېره کړه. هغوی په خپل وار سره بلوچستان چې هغه د افغانستان یوه برخه وه په لاس کې راوړل. چې دې د امیر کړه چې دغه تیری یا دغه عمله د امیر کرکه نوره هم د انګریزانو په وړاندې ډېره کړه او په دې توګه پر افغانستان باندې د انګریزانو دویم يرغل پیلیږي او انګریزان د دوهم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله کوي. د افغانستان پر افغانستان باندې یا د افغانستان پر خاوره باندې د انګریزانو دویم يرغل د تیری څخه یا دغه حمله څخه د مخه امیر شېر علي خان یو هیئت د سید نور محمد شاه په مشرۍ باندې د پېښور کانفرنس ته واستوي. خو د پېښور په کانفرنس کې د صدر اعظم سید نور محمد شاه اوږدې مذاکرې سره ونه رسیدلې، یعنی کوم مذاکره ونه سو. خپل صدر اعظم هم د کانفرنس په جریان کې د نه جوړ سو او په پېښور کې مرسو، چې په دې وخت کې روسیې یو سفیر چې هغه جنرال ستلاتوف نومیده کابل ته واستوي او د دې سفیر راتګ د هند سیاستوال چې هغه ډیر خوابدي کړ او ډیر پریشان کړ. د برتانوي هند چارواکو د خپل ګټو د خوندي ساتلو لپاره هم یو ځنې لار پر افغانستان باندې حمله وبلل او د دویم ځل لپاره په دغه کار باندې لاس پورې کړ چې د دویم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله وکړي. امیر شېر علي خان د خپګان په حالت کې کابل پرې شو دی او د روس د مرستې په تمه باندې دی مزار شریف ته ولاړی. په هغه ځای کې د اته پنځوس کلونو په عمر په اتلس سوه نویم زیږدیز کال کې د ناروغۍ له امله د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د ده د مړینې څخه وروسته که په کابل کې حالات خراب سول، هیواد او خلک په یوه سیاسي تشه کې پاتې سول. انګریزان او د هیواد دشمنان هم ډیر پرمختګ وکړي، ځکه دوی د دویم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله وکړه او امیر شېر علي خان هم کابل پرې شو دی. په دې وخت کې ځینې سردارانو لکه شهزاده محمد یعقوب خان د پاچا په توګه وګمارل سو. د امیر محمد یعقوب خان واکمني امیر محمد یعقوب خان په داسې حال کې پاچاهي ته ورسېدی چې د انګریزانو لشکر په اصلي وسایلو باندې یا په اصلي وسلو باندې سنبال وو او افغانستان یې د یرغل په پای کې په پایله کې تر خپل ولکې لاندې راوستي. د ګندمک ته چې هغه د انګریزي لشکر ځای وو هلته بوتلی او د ګندمک تړون یې په اتلس سوه نویم کال کې د مې په شپږویشتمه نیټه د انګریزانو سره لاسلیک کړ. د ګندمک تړون په داسې حال کې هم لاسلیک شو چې په ټول هیواد کې ګډوډي شروع وه او امیر محمد یعقوب خان هم د کابل په ښار کې د نورو کسانو تر سیوري لاندې اوسېده. هغه په ټول هیواد کې د پاچا په توګه پېژندل سوی نه و، نو له دې امله دغه تړون هم هیڅ ارزښت نه درلودي. د همدې تړون په بنسټ خیبر، کورما، پیشین او سیالکور د افغانستان څخه جلا او د برتانوي هند یو برخه وګرځېدل او همدارنګه په افغانستان کې سیاسي خپلواکي هم د خطر سره مخامخ سوه. انګریزان یو کس چې هغه د سر لیوس کیوناري په نامه یادېده د ګندمک د تړون د لاسلیک کولو پر مهال د انګریزانو نماینده وټاکه او نمایندګي یې کاوه. په کابل کې د انګریزانو د استازي په توګه وټاکل او د افغانستان په مهمو شهرونو کې د یو ځای پر ځای سو. د افغانستان خلک هم په دې وخت کې د ځینو یرغلګرو په وړاندې پاڅون وکړ او په همدې توګه یو ځل بیا د افغانستان د نیولو په هکله د یرغلګلو هغه فتنه چې وه هغه د منځه ولاړل. د مجاهدینو مخکشانو لکه محمد جان خان، ورداک، ملا مشق عالم، صاحب جان ترکی، سردار محمد ایوب خان، محمد عثمان خان صافی او نور هم په بیلابیل سیمو باندې په تریکولکو باندې حمله وکړه او د هغو د جګړو د ډلې څخه یو هم چې د انګریزانو لشکر یې ډیر خفه کړ هغه د میوند جګړه وه، چې په دې جګړه کې د افغاني ځواکونو مشري چې وه هغه د امیر شېر علي خان د زوی سردار محمد ایوب خان په غاړه وه، چې په اتلس سوه اتیام زیږدیز کال کې د جولای په شپږویشتمه نیټه باندې د میوند په میدان کې یوه جګړه پیښه شوه چې د مبارزینو په بریا او د انګریزانو په ماتې سره دغه جګړه پای ته ورسېدل. په دې جګړه کې د انګریزانو حکومت په هند کې ولړزېد او د افغانانو ښځو هم برخه پکې اخیستې وه. پیغلې ملالۍ د میوند د جګړې په ډګر کې هم د ملي لشکر د هغه شهید شوي بیرغ چې پر ځای باندې ملي بیرغ راپورته کوي او لنډۍ ویل چې د افغاني لشکر وینه په جوش راوسته، چې لنډۍ هم په دې ډول و چې په میوند کې شهید نسوې خدایي جلالۍ ویننګي ته دي ساتنه. د کابل خلکو د پاتسون په دغه پایله کې د شیرپور په سیمه کې د انګریزانو قواوې کلا بندې کړلې او دغه جګړه هم د پاتسون کوونکو لخوا وګټل سو. همدارنګ عبدالرحمن خان چاري کار ته ورسېد. انګریزانو هم خپل ځان په تنگسیا کې ولید او د مجبوریت له امله د هغه هرکلی وکړ او په دې توګه جنرال رابرټس کابل پرې شو او امیر عبدالرحمن خان په کابل کې واک ته ورسېد. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس تر بیا درس پوری چې د ویني په سر پوری موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري شي چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
تله مهربانه را پسپېڅلې نو سلامونه نیکه هیلې مې منی درنه ستکونکو هیلې د چروغه جوړسې وخت په متردې مهاله په خیر رسولي بي تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرح لاست وایم هیلې د چنل ورځ هم د لوست سره خره نشي بر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه اکټه واخلي نن مو لمړنی موضوع د کوشانیانو د امپراتوري په حق لده رزو خپل د نن ورځې موضوع په لوي د کوشانیانو امپراتوري د کوشانیانو قوم د کوشان د کلمې څخه اخیستل شوی دی چې دغه د کوشانیانو نوم د کوشان د کلمې څخه اخیستل شوی دی کوشان خپل یو چی قوم وو چې د امو سین څخه راوتلی وو او په برخ کې د یونان بختري وکمنی پایته ورسوله او د کوشانیانو د وکمنی شروع هم په برخ کې او درې ولایتونو په برخ او په درو ولایتونو کې سره یو ځای سول او دوی د یوې نوې امپراتوري بنسټ کې شو دی چې دغه مهال اڅلور استر امپراتوري د اسیا او همدارنګا د اروپا پر ځای تر سیمه باندې وکمنه درلوده چې دغه جملې څخه یو هم د کوشانیان امپراتوري و یعنی دغه کوشانیان چې هغه د یوچق د قومونو څخه و چې دغه کوشانیان په خپل د اموسن څخه راغلي او تر د اموسن څخه راغلي و تر بلخ پورې په بخ کې میش سول چې کله برختره ورسېدل هلته هغه مهال د یونان بختري وکمنه درلوده دغه یونان بختري وکمنه لمنځه یوړل هغه پایته ورسول او په بلخ او همدارنګه درو ولایتونو کې کوشانیان سره یو ځای سول د یو نوې امپراتوري بنسټ کې شو چې همدغه د کوشانیان امپراتوري ده د کوشانیان امپراتوري مؤسس یا هغه لومړنی واکمن چې و هغه کجولا کتفیسیس دی چې کجولا کتفیسیس په خوا تر دې چې د پاچاهي اعلان کړی د قوم مشر و او نوموړی بیا په 23م زیږدیز کال کې خپل پاچاهي اعلان کړ او تر اتیم زیږدیز کال پورې د اریانا یا د افغانستان پر ځای تر سیمه باندې په پرل پسې توګه څلويشت کاله وکمنی وکړه او د خپلې وکمنی په ورستوي کې بیا د شاهنشاه لقب د ځان لپاره غوړه کړ د کچولا کټ پیسز د مړینې څخه ورسته بیا د هغه زوی ویما تکتو وخت رسیږي چې د میوا ویما تکتو څخه ورسته بیا د هغه زوی ویما کټ پیسز د یو څلو پنځه څخه تر یو څلو او وشتمې زیږدیز کال پورې د وکمنی کوي لوی کنشکا هم د ویما کټ پیسز زوی وو چې هغه د خپل پلار د مړینې څخه ورسته بیا په یو څلو او وشتمې زیږدیز کال کی وخت رسیږي او د یو سلو وڅلوشتم زیږدیز کال پورې بیا د وکمنی کوي چې کنشکا هم د لرغونی افغانستان په تاریخ کې د ډیر وخت د ډیر خوند وو او ډیر وکمن او نامتو امپراتور وو چې د خپل امپراتوري د ادارې لپاره بیا دوه مرکزونه انتخاب کړل چې دغه دوه مرکزونه څخه بیا خپل اداري چارې اداره کولې چې یو یې په پېښور شهر کې وبلې هم د په بګرام کې او په ژمي کې معمولا د پېښور څخه خپل اداري چارې مختوړلې او د دوبه په موسم کې بیا بګرام ترتلې او بګرام کې د خپل په بګرام کې د خپل اداري مرکز څخه خپل اداري چارې په مخ بيولې د کوشانیانو د امپراتوري د نړیدو لاملونه دا چې د کوشانیانو امپراتوري څه ډول لمنځځي او ولې لمنځځي د کوشانی امپراتوري د نړیدو لاملونه په پوره توګه څرګند نه دي دا چې د په دقیق ډول د کومو لاملونو لامل د امپراتوري لمنځتللې ده خو د هین پر په د هین په پراخوسیمو ته د کوشانی وکمنانو زیاته پاملرنه دا چې د دوی پام او توجه زیاتره د هین پراخوسیمو ته وي او د ترڅنګ د کوشانی امپراتوري الویدیز لوري ته د ساسانی امپراتوري د یوې ورځې خپل اورست ځواکمن کېدل او د هیواد په شمال کې بیا د افتلی قبيلو بریاوي او د هغو حمله د دې ترڅنګ د مرکزی وکمنی څخه د سیمه ییز ځواکونو سرغړونی او د کوشانی امپراتوري په دننه کې د نوي ځواکونو منځراتلک او دغه نوي ځواکونو ترمنځ یو بل پسې حمله هغه لاملونه و چې د دې سبب سو کوشانی امپراتوري د ماتې سره مخامخ سي او دغه امپراتوري د منځ ولاړ سي راځو بګرام د کوشانی امپراتوري پلازمینه مو جوړل چې کوشانیانو د خپل اداري د سیاسي چارو د مختبيول لپاره دوه سیمې یا دوه ولایت انتخاب کړي و چې په ژمي کې پېښور په دوبي کې بیا بګرام اوس بګرام د کوشانیانو د امپراتوري پلازمینه ولې ټاکل شوی د کوشانی لړۍ ستر امپراتور کنشکا د بګرام سیمه خپل دوبني پلازمینه وټاکله یعنی په دوبي کې خپل
اداري چاري يا سياسي چاري د همدغه بګرام څخه مختوړلې چې د لرغون پوهانو څېړنه دا مطلب یا په ډاګه کړي د چې د بګرام لرغونی سیمه په خواتر هغه چې د غستر کرشکا هغه د خپل اداري مرکز په توګه وټاکي هلته مقدوني سکندر د یو دفاعي شهر بنسټ ایښودلی وو او د بګرام په لرغونی سیمه کې بیا د لومړي ځل لپاره په 1903 کال کې د فرانسوي لرغون پوهانو په وسیله سروي او سپړنی وسوي ځینې څېړنی وسوي چې د بګرام څخه زیات اندازه طلایي مسکوکات او همدارنګه عاجي اسعار د لاکو څخه جوړ شوي صندوقچې برونزي ارزشمن وسایل د یونان روم مصر همدارنګه د چین هند او د نړۍ د نورو برخو څخه لږ پیدا کېدونکي او ځانګړي اثر همدغه د لرغون پوهانو په وسیله ترلاسه سو په دغه څېړنه کې چې دا اثر بیا په پرله پسې توګه د افغانستان په د افغانستان ملي موزیم ته ولېږدول سو په ملي موزیم کې د بګرام په دننه کې یو ځانګړې خونه پرانستل سو چې د څیرونکو او سیلانیانو د زیاتې پاملرنې وړ و دا د کوشنیانو سیاسي مرکز یا همدغه د بګرام د شهر په حق لوو راځو اډا وایو دا چې اډا د کوشنیانو امپراتوري کلتوري مرکز و د اډې سیمه د کوشنیانو د امپراتوري کلتوري مرکز ولې ټاکل سوی و د لرغونی افغانستان ختیځي سیمې چې د اوسنۍ هند تر شمالي څنډې پورې رسیږي د ګندهارا په نامه یاد سوی و چې د کابل او کونړ ترمنځ پرتې سیمې هم پکې شامل دي د ګندهارا یو ستر یا یو لوی فرهنګي مرکز چې هغه اوسنۍ جلال آباد نږدې د هډې سیمه ده په پخوانی متلونه کې بيداد د هیلو په نامه یاد سوی ده او دغه هیلو د لرغونو بودایانو د تبرک ځای او د هغو د عبادت ستر ټاټوبی و یعنی په دغه سیمه کې عبادت ځایونه یاد د دوی هغه د عبادت یو لوی ټاټوبی همدغه سیمه و چې په هغه یونلیکونه کې چې هغه د چینی زیارت کوونکو څخه راپاتې دی په هغه کې د دې سیمه په حق له هم ډیر پزرپوري او د پاموړ او ارزښمن معلومات پکې راغلي دي چې فاهیان لومړنی چینی زائر وو یا لومړنی چینی زیارت کوونکی و چې هغه په 1400 زیږدیز کال کې د اډې څخه لیدنه وکړه او بیا د هغه څخه وروسته سیوینګ یون په 1500 میلادي کال کې اډاولی دله او په دې اړه باندې هم زیات مطالب ثبت کړل او ځینې تاریخي متنونه پکې لیکل دي دغه تاریخي متنونه کې دغه سیمه یادونه هم ډیره سوي ده اوس راځو دا پښتنه چې اډاولی د کوشانی امپراتوري کلتوري پلازمینه ګڼل کیږي یا ولی د کوشانی امپراتورانو کلتوري مرکز ټاکل سوی دی لومړی لامل دا و چې د مناسبو شرایطو او اړینو امکاناتو شتون و یعنی په دغه سیمه کې مناسب شرایط او ډیر هغه ضروري امکانات شتون درلوده چې د کنشکا د امپراتوري پر مهال باندې هغه ته برابر سو دویم لامل دا و چې په بودیزم کې بدلون او نوښت منځته راغلی دریم لامل هم د ګندهاریانو خلاقیت او د هغوی فکری ظرافت دی چې په ټوله بودایي نړۍ کې هغوی د لومړي ځل لپاره د بودا د مجسمو د جوړېدو نوښت وکړ او د لومړي ځل لپاره بودایي مجسمې جوړې کړلې راځو د کوشانیانو د امپراتوري عقیدتي مرکز ته چې هغه د بامیان سیمه ده د بامیان په اړه هم تر ټولو هغه ډیر پخوانی معلومات د چینی زیارت کوونکو له خوا لیکل شوی دي هغه چینی زیارت کوونکو چې هغه بامیان ته راغلي وو د بامیان څخه لیدنه کړې وو کوم معلومات چې هغه د بامیان په حق لیکل دي اوس هم د بامیانو په اړه دغه معلومات د همدغه چینی زیارت کوونکو له خوا لاس ته راغلي دي چې د هغه له جملې څخه یو فاهیان وو چې فاهیان تر ټولو پخوانی چینی زیارت کوونکو چې د بامیان په اړه لیکنه کړې ده او د دغه سیمې څخه لیدنه کړې ده چې بیا دی په 1400 کال کې د بامیانو سیمه لیدلې و او د سترو مجسمو په حق له هم ارزښمن معلومات لیکل دي هغه مجسمې چې په دغه د بامیان په شهر کې وي او ډېر سترې مجسمې وي دا خو څنګه چې کله لیدنه وکړه بیا دغه مجسمو په حق له ډېر مهم او ارزښمن معلومات لیکل دي نموري دا هم لیکلي و چې د بامیان دره شنه او پاکه ده د سترو مجسمو شاوخوا هر ورځ دغه سترې مجسمې شاوخوا منځل کیږي زیات شمیر مذهبي مدرسې هم پکې کیشته او هر ورځ زیارت کوونکي او سوداګران دغه سیمه ته درتلو او راتلو په حال کې یعنی هر ورځ زیارت کوونکي او سوداګران دغه سیمه لیدو ته راځي د دې ترڅنګ د راهبانو لپاره هم ځنګړي سومي جوړ سوي دي چې د سروې لپاره بیل ټاټوبي همستر د فاهیان څخه ورسته بیا یون سنگ د بامیانو د سیمه څخه لیدنه کړې ده او هغه په خپل لیکونه کې هم د دغه سیمه په حق له ډیر ارزښتمن معلومات ورکړې دي او د لیکلې دي د هغه په وینا بیا په بامیان کې ترلس څخه زیاتې خانقاوېسته چې څنګه تقریبا زر تر وایزن په هغه کې د بودایي مذهب تبلیغ ته په دنده ګمارل شوی دي یعنی په دغه لسو ترلسو زیات خانقاو کې تقریبا زر تنه وازین ست چې هغه د بودایي مذهب تبلیغ کوي او همدارنګه په لسکونه مدرسې هم شته په دغه سیمه کې چې هر مدرسې ته بیا لږ تر لږه زر زده کوونکي په هر مدرسې کې په زده کړو باندې بوخت و هیڅ څنګه هم په بامیان کې کوچنی او لوی مدرسې لیدلې دي خو یم داسې مجسمه هم لیدلې و چې هغه به هر سهار د لمر په وړانګو کې ډیره زری نه ځلېدله او داسې برېښېده لکه دا چې ټوله په سرو زرو باندې پوشل سوی یا په مکمل ډول دغه مجسمه د سرو زرو څخه جوړه سوی وي دا هغه مجسمه و چې د بامیان په سیمه کې موقعیت درلوده په بامیان کې هم دوی ستري مجسمه ست چې په 2001 میلادي کال کې د هغه وخت د وکمن د رژیم په محل بیا د هغه د منځو لاړې او د بامیانو لرغونی سیمه هم د نمور د دوه مجسمو د منځتلو څخه دوه کال ورسته په 2003 میلادي کال کې د مرګلو ملتونو د یونسکو ادارې اړوند نړیوالي کلتوري میراثونو په میراثونو کې ثبت او ومنل شو دا د بامیان په حق له کوم معلومات چې د تاریخ لیکونکو له خوا یا د زیارت کوونکو له خوا لاس راغلی و همدغه معلومات و چې په لاس کې تاریخ لري نو درنو زده کوونکو زموږ د نن ورځې درس هم دومره و موږ د کوشانیانو د امپراتوري په حق له و پوهیدلو دا چې د کوشانیانو امپراتوري خپل کوشان څوک دي د امپراتوري څه ډول واک ته رسیږي یا د امپراتوري څه ډول رامنځته کیږي د کوم سیمو څخه و کوم سیمو ته راځي او په کومه سیمه کې د دغې امپراتوري بنسټ ایښودل کیږي د دغه کورنۍ لومړنی واکمن په حق له هم و پوهیدلو د دې ترڅنګ دا چې د دوی سیاسي فرهنګي او عقیدتي مرکز کومې سیمې وي په دې حق له هم و پوهیدلو دا چې د کوشانیانو د امپراتوري سیاسي مرکز د اډې شار دی او همدارنګه د دوی فرهنګي مرکز د بګرام شار دی او ترڅنګ د بامیانو سیمه یې د بامیان شار هم دغه امپراتوري د عقیدتي مرکز دی دغه درې سیمه یې دغه درې شارونه ولې د دوی مرکزونه ټاکل سیمه و د دوی فرهنګي د دوی مذهبي او د دوی سیاسي مرکزونه ولې ټاکل سیمه و د همدغه موضوعاتو اړوند هم موږ معلومات لاس ته راوړل نو د نن ورځې درس مو هم دومره په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځیدلې وي تاسو هم هڅه وکړي چې دغه لواس په پوره شکل سره بیا ځلې د ځان سره تکرار کړئ چې څو ځلې ورته غوږ ونیسئ او په ښه شکل سره زده کړئ تر څو دغه مهم معلومات چې موږ تاسو نن وړاندې کړه تاسو ورڅخه زده کړه وکړئ او اوربندې وپوهیږئ ډېر مهم څه همدغه و چې د کوشانیان امپراتوري څه ډول واک ته رسیږي د دې د درو سیاسي فرهنګي او عقیدتي مرکزونو په حق له هم وپوهیږئ چې دا سیمه ولې فرهنګي مرکزونه ټاکل شوی دي او کومې ځانګړتیاوې لري نو په دې چې د پامور به موږ ګرځېدلې وي د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د وی بلې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضری جو تاسو ټول په مهربانه او لیرب سپارم شو وخت لری شي چاري
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي 00 300 1 1
رکل شراب دسرو لبان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم ستیدم نه بندار یم زار
ستم پا شقان سنم مکڑا ستم پا شقان سنم نظر لرا تمہیں خوران سنم نظر لرا نظر لرا